دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو بردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته لاغه یو ورځ ورسته چې د امریکا حکومت په سویس کې یو نوی جوړ شوی صندوق افغان فند ته د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د نیمای برخې د استولو پریکړه اعلان کړه د طالبان حکومت متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو د شتمنیو په غصب کولو تورن کړی دوی ورځې مخکې د امریکا د مالی وزارت اعلان وکړ چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالېږي بلکې نوی جوړ شوي صندوق ته به انتقال شي د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو دا پریکړه غندلې ده د طالبان وایي زبی الله مجاهد د فرانسې خبري اژانس ته ویل متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو شتمنۍ غصب کړې دي موږ دا د افغانستان په ملکیت باندې يرغل ګڼو متحده ایالاتونو د دغه شتمنۍ مالک نه دي ښاغلی مجاهد له کوم شرط پرته د دغه شتمنۍ د پرشتلو غوښتنه کړې د طالبانو د حکومت د بارانو چارو وزارت هم دغه راز خبرداري ورکړې دي چې دا شتمنۍ باید د افغانستان د اقتصادي ثبات څخه پرته بل ځای کې نه ورغول شي چاګر سی ودا چې د افغان فند په نامه د صندوق به د تسویې په نړیوال بانک کې یو حساب ولري چې دا بانک به د افغانستان بانکونو ته مالی خدمات وړاندې کوي د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له پاکستان څخه هیل ریچ د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي د ازادي رادیو د خبر لمخې د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د ترګري پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو ته منري چې دا هیواد به د ټولو ترګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي د امریکا د بارانو چارو وزارت په خپل وایپانه دغه وزارت د بیان نت پرایس په کول لیکلی چې واشنگتن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشری مرسته ورکړې ده امریکایي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د چهارشنبه پر ورځ د دوهم پرلپسې کال لپاره مصر ته نظامی مرسته منزور کړې ده امریکا په داسې حال کې مصر ته دغه نظامی مرستې منزوري ورکړې ده چې واشنگتن په دغه یواد کې د بشری حقوقو په اړه اندیښنه لري او په دې برخه کې لږ پرمختګ ته اشاره کوي مصر ته دغه 1.1 میلیارد ډالر مرسته د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن نه یې کړی مصر په 1990 میلادي کال کې د لومړي عربي واد په توګه له اسرائیل سره اړیکې تر دې کې دوه مرسته د امریکا د مرستو یو ستر تر لاسه کوونکی هیواد دی خو بلینکن پریکړه کړې ده چې د مرستو څخه 110 میلیون ډالر له دې عمل راګرځوي چې روښانه شي مصر د بشري حقوقو معیارونه نه دي پوره کړی ورسته له دوه ورځو نشته ورسته یو جګپوړی ارمنستاني چارواکي د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویلي چې له آذربایجان سره یې په اوربند هوکړه کړې ده له دې اوربند لمخې ارمنستان اعلان کړی وو چې آذری ځواکونو د دغه هیواد 10 کیلومتره مربع ځمکه د سرحدي نشته پر مهال نیولې چې دواړو طرفونو پکښې لسګونه سرتیري هم وژل شوي دي ارمنستان او آذربایجان چې د یو بل پخوانی دښمنان دي 2020 او 1990 کال کې د کراباغ سیمې د ملکیت پر سر د جنجال لامل په جګړه وشتې دي په 2020 کال کې د دواړو هیوادونو جګړه شپږونه یو ته وغځیده چې لامل 6500 کسان وژل شول خو د روسیې په مزګړیتوب د سولې د توافق په ترلاسه کېدو سره پای ته ورسېده په کراباغ کې د روسیې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سولې د توافق سره سره وسم په دغه سیمه کې وضعیت کړکې چندې او دواړه هیوادونه یو بل ته جګړې په پیل کولو تورنوي او په یو بل خبر کې د امریکا متحده ایالاتونو لارمنستان او آذربایجان څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي دا غوښتنه لاغ ورسته کې چې دواړه هیوادونو ترمنځ په سرت کې د نږدې دوه ورځو شته په نتیجه کې شاوخوا 1550 عسكر ووژل شول د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس وای چې متحده ایالات په خاصه توګه د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه لري چې ول کېږي د ارمنستان په خبره کې ولسی وګړو ته زیان رسیدلې دي هغه زیاته کړه چې د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره په دې اړه خبرې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ موجوده ستونزې د خبرو د لارې حل کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرس په خپل وایپانه لیکلي رسنیز کارکونکي له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوال سره مخامخ دي ګوټیرس زیاته کړه چې له آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نسی کولای د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ وه د چرین تر مخه د افغانستان د نړۍ تر ټولو بد د دیکتاتور ملک په حیث مخکې ته راغلی. په دغه څېړنه کې افغانستان او میانمار د نړۍ تر ټولو خراب دیکتاتور ملکونو په حیث د شمالي کوریا ځای نیولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر آزادۍ کړۍ ټینګه سوې ده. طالبان بیا وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د راتلونکي شلوریز جام نړیوال پالیف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلینډ، انګلستان او آسټرالیا لوبډلې موجود دي. دغه راز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هند، بنګلادیش، پاکستان او د سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. دغه یادې سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر 14 د آسټرالیا په کوربتوب پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام ومومي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا رپورټ واورئ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د امریکا لخوا په سویس کې یو بانک ته د افغانستان بانک د کنګل سو پیسو د لیږلو د پریکړې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په دې پریکړې دې له سره غور وسي. د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې کنګل سو شتمنیو نیمایي برخه به په سویس کې د افغان فند په نوم یو نوی جوړ سوی صندوق ته استوي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د افغانستان بانک په اعلامیه کې ویلي چې دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو مالکیت دی او د کلو د رئیس د قانون په رڼا کې د پولیسو باید مالي سیستم د پیاوړتیا او نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا په هدف کارول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان بانک په نامرتبو برخو کې د دغو زیرمو د تخصیص، کارونې او لیک په اړه هر ډول پریکړه د نه منلو وړ ګڼي او غواړي چې په دې پریکړه د سره غور وشي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغان فند په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي چې د افغانستان د اقتصاد د خوالي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو په تړاو د امریکا متحده ایالاتو د وروستني تصمیم په اړه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني په دوه برخو ویشلې ده د مخکې هم رد کړي او اوس یې هم نه مني او غواړي چې دا شتمني مکمله د افغانستان د خلکو د ملي خزانې په توګه محفوظه وساتل شي. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي د افغانستان شتمني د هیڅ رژیم پورې اړه نه لري، بلکې د ښاغلي مسعود په وینا دا شتمني د افغانانو شتمني ده.
که چیرې دا اوس موږ دا ومنو چې ګویا دغه نیمې د سویس صندوق ته انتقال شي، نو دا نیم نور معنا دا ده چې معامله مو کړله. زه په دې ان باندې یم چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، د ولس پیسې دي، د پښتونخوا د پیسو د افغانۍ د پښتونخوا پیسې دي. دا باید مکمل امانت ټول، البته نیمه نه بلکې ټول باید امانت وساتل شي. او زه دغه شی سره مخالف یم چې نیمه سویس بانک ته ورکړي، نیمه باندې تر اوسه هم لا فیصله نه ده شوې. دا پیسې ټول د افغانستان د خلکو پیسې دي. په دې سره کې نړیواله ټولنه باید افغانستان د خلکو سره جفا ونه کړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق برهادي وایي چې کله دا پیسې سویس بانک ته ولېږدل شي، نو د دغه بانک څخه د پیسو بیرته ایستل تقریبا ناممکن کار دی.
پول دیگه پس به دست افغانستان آمدنش بسیار مشکل.
طارق برهادي ویل افغانستان ته دغه پیسو بیرته په لاس ورتلل ډېر مشکل کار دی. یو ورځ که د طالبان حکومت نه وي، د بل حکومت لپاره هم ډېره مشکل ده چې پیسې دغه بانک له منګولو وباسي. د افریقي هیوادونو تجربې د لیبیا پیسې د خي چې دا پیسې چې په دې ډول کې شوي بیا نه شي راوتلی، د دې لپاره راغلي چې مصرف شي. د افغانستان د پیسو نوی جوړ شوی صندوق په افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وارداتي برېښنا د پیسو ورکولو او د پورونو د ورکولو او د پیسو چپولو په ګډون د نورو ټولو اړوندو اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت ولري. د ریټرز خبري اژانس د راپور په اساس د افغانستان د پخواني حکومتونو د دوه چارواکو، د مالی پخواني وزیر انارالحق احدي او د افغانستان بانک عالي شورا غړي شاه محمد مهرابي په ګډون یو پلاوی به د افغان بانک چارې ساري. دا نوی جوړ شوی صندوق د سویس په جنیو ښار کې دی. د امریکا د مالی وزارت مرستیال والی ادیمو افغانستان بانک ته پیوسول شوی پیغام کې خوشحالي خوځلی چې د امریکا د خپلو ته جواب ونه شوېل په دغه بانک کې راغلی چې د افغانستان د مرکزی بانک په ګډون داسې بنسټ نشته چې د دې ضمانت وکړي چې دا پیسې به یوازې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره لګول کی. د ښاغلی ادیمو په بیان کې راغلی چې تر څو پورې دا شرایط برابر نشي افغانستان بانک ته د پیسو استول به لږ منل کیدونکي خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغان پرنامه نام دغه صندوق به د تصفیه په نړیوال بانک کې یو حساب ولري چې دا بانک به د افغانستان بانکونو ته مالي خدمات وړاندې کړي. د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانک نږدې 10 میلیارد ډالرو شتمنۍ کنګل کړه، چې د پیسو کنګل کیدلو او هم افغانستان باندې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدلو دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ کړ. د نړیوال بانک د ارزونو په اساس افغانستان کې 80% خلک نشي کولای چې خپل ځان ته ورځنی خواړه برابر کړي. دا بانک وایي چې دا شمېر د طالبانو تر اتک مخکې 50% و.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، نن د ازبکستان د سمرقند په ښار کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. شاید د اوکراین جګړه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ او اقتصاد د غونډې مهم ټکی وي. له غونډې مخکې د کوربه هیواد جمهور رئیس شوکت میرزایوف ویلي چې د غونډې هدف یووالی دی، خو څېړونکي وایي غړي هیوادونه په یو شمېر شخړو بدل دریځونه لري. شاهناز نفیس کتنه ورته کړی ده.
د چین، روسیې او مرکزی اسیا د هیوادونو ترڅنګ د هند او پاکستان د مشرانو غونډه به د سیمه ایز تړون او امنیت په اړه داسې وخت کې کیږي چې د کرونا وبا اقتصاد ځپلې، اوکراین کې جګړه ده، آذربایجان او ارمینیا تازه نښتې کړي او په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ، امنیت او د غړو هیوادونو یو بل سره د تړلو خوب پر ځای ودرولې.
شنګهای د همکاري او سازمان ناشته هم د افغانستان لپاره ارزښت لري او هم د غړو هیوادونو لپاره. غړي هیوادونه تشویش لري دوی د افغانستان د تحولات نه یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دینه دوی اغیزمن دي. نو دوی به طبعا په دغه باندې بحث کوي او د دوی بحث او تصامیم به د افغانستان په سیاست، په حکومتوالۍ، په تجارت، په امنیت او په ټوله کې د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري.
په 2012 کال افغانستان ته د شنګهای د همکارۍ سازمان کې د سارون کی حیثیت ورکړل شوې وو، خو اوسنۍ سرمشریزه کې افغانستان ته د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې. پیاد هیواد کی روانه میاش د روسیې په سفارت حمله او هلته د ترکرو ډلو موجود کی د مرکزی آسیا گاونډي هیوادونو او روسیا کې د سیمهیز امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
مسلې دي یا سکیورټی چې کوم مسلې دي نو هغه خپل کې یو بل سره تړلې دي، تر څو پورې چې یو مسله نه چې بل د اقتصاد مخې ته نشي کېدې پرمختګ نشي کېدې. نو د چین دا له مهم کوششونه ده بلدا د چې روس هم دا وړي چې ریجنل انټیګریشن او شی په دغه کې په ستوري کمانی
د شنګهای د همکارۍ سازمان د شنګهای پینزم د فعالیت په دوام چې په 1990 کال جوړ شوی وو د 2001 کال راسي فعال دی، خو پر دې سازمان انیوکی کیږي چې تر ډیره پر امنیتی موضوعاتو متمرکز دی او اقتصادي اړخ ته په پوره اندازه پاملرنه نه کوي.
بیلنس کې وګورو نو بیلنس دا چې پاکستان د پاره ډېرې غټې نه دي راغلي، پاکستان د پاره هم ډېرې ذاتی غټې نه دي، البته چین، ایران او روس د پاره دا کافي بهتر صورتحال غټې غټې اقتصاد کې هم او سکیورټي کې هم.
سیډونکو په نظر په افغانستان به خبرې کیږي، خو تما نه لري چې په طالبانو به فشار واچولې شي.
چین او روسیې د طالبانو سره ګرمې اړیکې ساتلې دي، خو تر اوسه دوی په طالبانو داسې د کوم فشار راوستونه ډډه کړې ده.
د سرمشري زوړاندې کوربه هیواد ازبکستان ولسمشر وویل چې غونډه به د خپل منځي اتفاق زیاتولو لپاره کار کوي، خو غړي هیوادونه په یو شمیر خپل منځي شخړو امریکا او ناتو سره په اړیکو او د اوکرين او افغانستان د موضوعاتو په اړه په یو نظر نخکاری. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی، دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو ته مهم دا یو پروژه یو نور ځوا د دې پروژې یو نور برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټه کوي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
په داسې حال کې چې چین په آسیا کې د خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراخولو په خاطر لاګا دی، د ابریشمو د تاریخي سړک د غزولو په هلو ځلو بوختي او کوشش کوي چې ژر تر ژره بشپړ کړي. په دې اړه به نور تفصيل له جوهانسبورګ څخه د خبريالي کیتی باتریت پر راپور کې ووري چې زموږ همکار سلیمان شایع تستلولې.
کای هنوردان په فضا کې څه شي خوري؟ دا هغه پښتنه ده چې یو یوټوبیایي محصل تیر ونه د چین د فضایي بیړۍ له کایحان وردان سره د یو ویډیوي ارتباط په وخت چې د ایتوپیا په پایتخت ادیس ابابا کې د چین سفیر جوړ کړی و وکړه. نوموړی محصل د اتو افریقایي هیوادونو د شاګردانو په ډله کې شامل و چې پاس په فضا کې له چینایي کایحان وردان سره خبرې وکړې او له هغه نه پښتنه کولې. دا غونډه د چین د سی جی این ټی تلویزیون لارې مستقیما په ټول افریقا کې خبرېدلا. یو چینایي کاهنور چای چوزي د دغه شاګرد د پښتنې په جواب کې ویل:
زمونږ زمکني ټیم زر قسمه خواړه تیار کړي دي. وګورئ چې د مزیدارو بنفشه وریجو، شیر برنج، ذائقه‌دار خوږ جواري او سرسک په تور مرچو کې میده شوې د غټې غوښې تکې ساس پکې شامل دي او وریجې هم لرو.
کارپوهان په دې باور دي چې د چینایي کاهنوردانو او افریقایي شاګردانو ترمنځ د ویډیوي غونډې له جوړول نه د بیجینګ اصل هدف مرام ده چې افریقایي ځوانانو ته خپل فضایي پرمختګ ورښکاره کړي او هغه ته هغه اهمیت او ارزښت ورجوت کړي چې چین په فضایي پلټونو کې پر روانو نړیوالو سیالیو کې د افریقایانو سره د همکارۍ نیت لري. د نایجیریا د خلای چړنو د ساينس پو ټیم ډي اي او اونیسوم چې افریقا ان سپیس یا افریقا په فضا کې په نوم یو ویب سټ هم چلی ل امریکا غک سره په مرکه کې په دی اړه ویل چې د افریقا د فضایي چړنو صنعت په 2023 میلادي کال کې 19.9 میلیارډ ډالر ارزښت لري او د یو اټکل لمخې به پراتون کو څلور کلونو کې پارس بسول کې نور وده هم وکي.
سپیس انډستری ان افریقا از ګروینګ ات ان انکریډیبل ریټ.
په افریقا کې د خلایي چړنې په دومره چټکۍ پر مخ وړاندې د حرکت په حال کې دي چې هیڅ باور پرې نه کیږي او له همدې سبب د چین، اروپا، روسیې او متحده ایالاتو په شان سیمې هیوادونه په دې ګټور صنعت کې د خپل ونډې او برخې د لاسته راوړلو په خاطر یو بل سره په سیالیو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا وخت ایوازې 800 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ په افریقا کې فعال دي چې د دیارلسو ملکونو پورې اړه لري او له دې جملې نه شپږ سیټلایټونه په چین کې جوړ شوی دي. چین د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې د نایجیریا لومړی سیټلایټ فضا ته ولېږه. څلور کال وروسته د هغه هیواد دویم سیټلایټ هم په فضا کې فعال کړ. همداشان چین په 2018 میلادي کال کې په الجزائر، په 2013 میلادي کال کې په ټونس او په 2019 میلادي کال کې په سودان کې هم سیټلایټونه ولګول. که څه هم چې ظاهرا د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ د کمربند او سړک د ابتکاري پروژې په پرتله کانکریټ او جامد نه معلومیږي، د نایجیریا کارپوه اونیسون په باور چین او یا د نړۍ نور ملکونه یوازې دې لپاره د فضایي څېړنو په برخه کې مرسته نه کوي چې له افریقایانو سره کومک وکړي. افریقا په نیمه وچه کې د خپلو اقتصادي او کلتوري ګټو خوندي ساتل هم په نظر کې نیولې دي. چېړونکي جولیا کیلنجر چې د چین او افریقا د نیمه وچې د هیوادونو ترمنځ د خلایي پلټنو په برخه کې د همکارۍ او په باب پلټنې کړې دي او په دې اړه په 2000 میلادي کال کې یوه تحقیقاتي مقاله چاپ کړله. له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې چین د افریقا په نیمه وچه کې مصنوعي سپوږمکۍ وو د داسې شبکو د پراخولو لارې چې وکولی شي اخیزه له لرې نه د معلوماتو د راټولولو توان ولري. چین ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د ابریښمو د تاریخي لارې د کمربند او سړک په پروژه کې په شاملو هیوادونو کې زیربنایي پروژو د بشپړولو لپاره مخابراتي اتصال پیاوړی کړي، خو نوموړی وایي چې افریقایي هیوادونه د چین برخلاف جلا لومړیتوبونه لري. له سیټلایټونو نه په نظامي برخه کې د استفادې کولو په فکر کې نه دي او نه فضا ته د انسان د لیږلو په سوچ کې دي، صرف د خپل اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په فکر کې دي.
Another important aspect in Africa
د افریقا له خلایي څېړنو سره د چین د همکارۍ یو مهم اړخ دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فضايي انډیوالي د اقلیم د بدلون، اقلیمي څار او د قدرتي آفتونو د انسجام سره تړلې ده.
کلنګر په باور چینایي کهنوردان سره پاس په فضا کې د ویډیوي کانفرنس لالارې د افریقایي ځوانانو پښتون لپاره لزمینه برابرول نه د بیجینګ اصلي هدف امرام داو چې په فضایي صنعت کې د افریقا د ځوان نسل ذوق او علاقه زیاته کړي. خدا یو داسې لګجری ده چې فعلا ورته نو افریقایان ضرورت لري او نه لوسه پوره کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ تر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د پرتګال په لیسبون کې د ملګرو ملتونو د سمندر په کانفرنس کې په خپل افتتاحیه وینا کې څرګنده کړه چې نړیوال سمندر په ناوړه بڼه کې دی. ادو ویل له موږ د سمندر ضمانت کړو او موږ اوس د هغه څه سره مخامخ یو چې زبه یو استراری سمندر یاد کما. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استازي کری منی او سرګندوی چې دا زمونږ د سمندر لپاره یو مهمه لحظه ده. په حقیقت کې حسابي وای سمندر د کاربن ډای اکساید سی او 2 تقریبا 10% جذبوي د بشری فعالیتونو په علت هر کال په چاپیریال کې خپریږي. په نتیجه کې سمندر تیزابي کیږي. د 2050 کال پورې به په سمندر کې د وزن په لحاظ پلاستیک له کبان زیات وي. د کبانو د ذخیرو د درونه څخه باندې یو برخه د کبان زیاته ده او یوازې 1.2% سمندرګي چې د ځمکني حدودو نه په اخوا موقعیت لري ژغورل شوی دی. خاغلی کری ویل ژوند په خطر کې ده. زمونږ سمندر زمونږ د ژوند په هرې برخې باندې تاثیر کوي، له هوا نه نیولې چې موږ تنفس کوو آن تر خوړو پورې چې موږ خورو. موږ ته په کار ده چې په دې پوښو چې د سمندر په باره کې نه بدون، یوازې د سمندر په باره کې نه دی، دا د اقلیم په باره کې هم دی. یو څوک د اقلیم له ستونزو نه سمندر نشي جدا کولی او د اقلیم د هیڅ ستونزې سره بې د سمندر له حله چلچلن نشي کېدی او بالعکس خطرناک زهرجن غازونه زمونږ سمندر ګرموي، زیاتې تیزابي کوي، کمې ګټور کوي او د سمندرګي سطح لوړوي. موږ د زهرجن غاز د حلول نه په غیر د سمندر ستونزه نشو حلولې. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استازي کری ویل په عین وخت کې د اقلیم حل د سمندر منبع ده. موږ ته پکار ده چې د ساحل غاړې خوندي او وژغورو او د کشتۍ چلونې ایکوسیستمونه چې کاربن ذخیره کوي او زمنګ ساحلي غالي اشغوري او د کشتۍ چلاونې د اشغورل شوو ساحو اداره قوي کوي. دوهم، موږ د ساتنې لپاره د لوړې ارزو او مؤثره موافقه نهایی کوو او د ملي قلمرو نه په اخوا د دوامدار تنوع نه کار اخلو چې د لومړي ځل لپاره به منسجم او بشپړ روش منځته راوړو چې د کشتۍ چلونې د سمندرګیو محفوظ سیمې په ګوته کوي. دریم، ښاغلي کیری وویل موږ باید د غیر قانوني بې رپورټه او بې له مقرراتو د کب نیولو بې پروا تمرین پای ته ورسوو. IUU کب نیول زموږ سمندر ویجاړوي، د بیړۍ چلونې امنیت ته تاوان رسوي او هغه کب نیولونکي او ټولنې چې د قانون له مخې کبان نشي د خطر سره مخامخ کوي. او په آخر کې دا باید داسې شیبه وي چې موږ په هره سطح د پلاستیک د ککړتیا په باره کې موافقې ته پرمختګ ورکړو. د ملګرو ملتونو مینډیټ ته چې د بینالمللي او داسې موافقې په باره کې ده چې په قانوني لحاظ په اجرا کولو یې هر څوک مکلف دی، څو اړخیزې خبرې پیل شي، زیات هرکلی ورته وویل شي. ښاغلي کیری وویل دا باید د ملګرو ملتونو د سیستم یو د لومړیتوبونو نه وي. ښاغلي کیری وویل د دغو ستونزو نه هر یوی بشر پیدا کړی ده او حلول د قوي ارادې موضوع ده. موږ به دغه مبارزه وګټو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.